русская в России.
سلامونه د شپې نه بجې د صفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو د خورونه ریوال پروگرام WFPY څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه له دې پروگرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو لمرستې هم مننه کړې. د WFP په خبره د امرستې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. د دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې په خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون وخت خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې هم دا اوس له 12 میلیونو زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارزواکۍ نیولې او د بودیجې د کمښت له امله له 10 میلیونو بېوزلو افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي. د متحده ایالاتونو د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونو کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزې کوي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظام سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون پر ایکس باندې لیکلي د معتادانو درملنه او د روغتیایي کارکونکو روزنه د دې چارواکو د بحث یو برخه وه. اعلامیه زیاتوي په دې کتنه کې ښاغلی اعظام د عامې روغتیا د سکتور ترڅنګ په نورو برخو کې له افغانستان سره د مالیزیا د همکاریو لپاره چمتووالی څرګند کړ. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړند پاتې. د پنځمې پر ورځ په وسلوال برید کې د پراګ په چارلس پانتون کې 14 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر ویت ریکو شان ویلي د چارلس پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دی په ډاګه کړي. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکوا په وژل شوو کې شامله ده. قربانیانو کې بهرني ادب نشته خو په ټپیانو کې یو هالندای او دوه د متحده عربی اماراتو ادب دي. د چارواکو په وینا برید کوونکي څلور وشت کلن معاصلو چې لډه زورسته ځان وژل دي. لا ازادي راډیو خبرونه ته غوښتست. په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوز د پښتنو په ګډون په دې واد کې د میشتو لګکیو په وژنو نادرکه کول او بشري جرمونو تورن کړي. د پی ټی ایم دا غړي چې د اروپا لبیلابیلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لګکۍ چې په دې واد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي. ګډون کوونکو د پی ټی ایم پر مشر منظور پښتون د برید او د هغه نیول د قانون خلاف وبال او ژرتر جرید هغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. او د ایران د سپای پاسداران ځوکونو یو قومندان وایي که چیرته امریکا او متحدان یې په غزه کې خپلو جرایمو ته د پای ټکی کېنږدي دوی به د مدیترانې سمندرګي ته ټولې ورغلې لارې وتړي. ایرانی رسنیو نن دا خبره کړې خو په دې اړه چې دې سمندرګي ته ورغلې لارې به څنګه تړل کیږي نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د حماس له ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني ملاتړ کوي. د ایران د سپای پاسداران ځوکونو واشنگتن تورن کړي چې په غزه کې د اسرایلو د جنایتونو ملاتړ کوي. د ایران تسنیم خبري آژانس محمد رضا نقدی له قول لیکلی امریکا او متحدان د مدیترانی او د اوبود نورو لارو د تړل کېدو په تموي په غزه کې د جګړې لپاره رئیس ایران د حماس په ملاتړ تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نصر مطلب دا دی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ادعا کړې چې پاکستان کې په نش په تو ترګریزو فعالیتونو کې افغان ادب ښکېلو. طالبانو تر دې دمه دغه تور ته څه ځواب نه دی ویلی خو یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماتان دا د پاکستان دومي خطوب بولي.
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دا دي چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي، بلخوا په اوسنی واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ادعا کړې چې اوس مهال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېرې میرمنې کار کوي، خو په کلیو بانډو کې حقیقت څه دی؟
په دې کلب کې یو کوم کلینیک نشته د خزو د پاره خزه ډیر مشکلات سره مخ دي صحیح کار کول کوم نشته دی خو یو نه په یو نه پر ځینې کلو کې په هواي ورکړ سوای د چې خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم پاسمان کولای شي
لدی بام خبر شې چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزي د جګړې لپاره رئیس د دوی له سلو ډیر کارکونکي وژل شوې دي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د سی ټی ډی د ټاګري فعالیتونو ضد ادارې ادعا کړې ده چې په پاکستان کې په نهو شپېتو ترګری زوبریدونو کې افغان ادب خکیل وو یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ساکاله ترګری سره د تړاو په تور شپک شپېتو افغان ادب او تیر کال شپږشتنه نیول شوې خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان او پوخانی افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان پورستیو کې هڅه پیل کړي چې ځان د ترګری د روزون کې واد پتوګ نه بلکې د ترګری د قرباني واد پتوګ یاد کړي او په داسې حال کې چې د دوی خبره پاکستان د ترګرو د روزنې پراخ مرکزونه لري جزئیات په دغه رپورت کې
د پاکستان لوري له ترهګری سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوري کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې 29 افغان ادبا په پاکستان کې د ترهګری زو فعالیتونو په تور نیول شوی یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر 65 ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپې ته افغان ادبا سکل او شپږ ویشت نور تیر کال نیول شوی چې په نه شپې ته ترهګری زو فعالیتونو کې لاس درلود په راپور کې د غشان ادعا شوې چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوی پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د غواخونو للارې د پیسو د ترلاسه کولو په دولس پیښو کې شل افغانان خکیلو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لوري نیول شوی د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنې پیښې زیاتې شوې د روان دسمبر په 12مه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درويشت پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شول د تیریونی د پنځشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپک حمله کوونکې افغانانو د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه سندي ویلي خو مخکې تر دې د غډول ادعاګانې رد کړې دي د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شوی اداو پاړمو د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خود د راپور تر خبرېدو پورې دوی زموږ پختنې جواب نه کړي خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان او پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګری د روزون کې هیواد په توګه نه بلکې د ترهګری د قرباني هیواد په توګه یاد کړي په داسې حال کې چې دوی په خبره پاکستان د ترهګرو د روزنې پراخ مرکزونه لري په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي رادیو ته ویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دی چې دوی غواړي چې ځان د ترهګری قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بیا د هغه نه امتیاز ترلاسه کړي او مرسته ترلاسه کړي بلخوا په اوسنی واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي او دوی چې کومې غوښتنې د هغه نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق مروي پاکستان تل هڅه کړي چې د ترهګرو ډلو پر روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواخي خو اوس د خپل هواد دننه د نامنې تورونه پر افغانانو پوري کوي
دا ټول ترهګر ډلې په پاکستان کې پیدا شوي دي هلته روزل شوي دي تجهیز شوي دي او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوي دي نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بیچاره مهاجر دي دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي زه فکر کوم دا یو تهمت دی په افغانانو باندې او دا واقعیت نه لري
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندې پټنځایونه لري خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د ادعا رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان نامني د دې هیواد کورنۍ مسله د باید په کور دننه حل شي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د عام روغتیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډیر میرمنې کار کوي. قلندر عباد د ماليزیا یواد لی ورسنې سره د مرکې په مال ویلي دا مهال د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو نیم لک میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي، هغه شمیرې چې ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. نوموړي دغه شان ادعا کړې چې د تیر جمهوري نظام په پرتله د روغتیایي خدمتونو په پوښښ کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو او روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو له امله د طالبانو په حکومت سختې نیوکې کېږي، د دوی د حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادا کوي چې اوس مهال د تیر نظام په پرتله د روغتیا په برخه کې ډېرې میرمنې په کار بوختې دي. قلندر عباد مالیزیا هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې دا مهال د روغتیا په برخه کې 150 سره میرمنې دندې ترسره کوي. د نوموړي د مرکې یوه برخه چې د ماليزیا هیواد د رسنۍ اسراوانی په یوټیوب باندې خپره شوې.
په تیرو دوه کلونو کې خزي په نسبي توګه خوندې دي، او که زه د هغو میرمنو شمیر شریکم چې د روغتیا په برخه کې ونډه لري، 150 زره میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. دا ډیره لوی شمیره ده. تاسو به هیڅکله دا شمیره په پخوانی اداره کې ونه ګورئ، ځکه چې ډیری میرمنې په مختلفو سیمو کې چې تجربه لري موږ دوی ته په روغتیایي مرکزونو کې کار ورکوو.
د طالبان حکومت د روغتیا وزارت سرپرست دغه شان ادا کړی چې په تیر جمهوري نظام کې د روغتیایي خدمتونو پوښښ 30% و، او دا مهال د دوی په حکومت کې 30% دی. ازادي راډیو په خپلواک توګه د شمیرې نشي تاییدولی. ومغوښتل د ښاغلي عباد د ادعاو په اړه د تیر جمهوري نظام د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح وپوښتو، خو بریالي نه شو. خو همدا تېره ورځ د افغانستان د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشرې نجم السما شفاجو ازادي راډیو ته ویلي وه چې ډېری ښځینه ډاکتران له هېواده وتلي چې له دې امله میندو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ د کټخیل کلي اوسیدونکي شبانه وایي چې د یادې ولسوالۍ په ډیری کلیو کې کلینیکونه او ښځینه ډاکتران نشته.
په دې کلو کې یو کم کلینیک نشته د ښځو لپاره چې ښځې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. صحیح کار کوونکي هم نشته دي، خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوی ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم په اسمان کولی شي، او نور داسې کوم خاص صحیح کار کوونکي ښځینه خو بالکل نشته دي.
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی لطف الله هم وایي په یادې ولسوالۍ کې یوازې دوه قبیلې دي چې ډېر امکانات هم نه لري.
بیدنې قبیلګانې ستا په ټول ارغنداب ولسوالۍ کې، نو هغه ډېره غټه ولسوالۍ ده، نو هغه هم داسې دي، هغه په شخصي ډول دي، یو عادي مریض ورولې هم دوی پیسې ډېرې ځینې اخلي. نور داسې طبي امکانات نه لري، تا الټراساون نه لري، له ولایت څخه هم لرې ده. ولسوالۍ تقریبا 2-3 ساعته خامه لار ده.
د روان کال د سپتمبر په 6 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي وه چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو د ښځینه ډاکترانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی. اوچا دغه شان ویلي وه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بې ځلې واکمنې له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام نفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د یو شمیر زده کوونکو فراغت غونډې ته دا خبره کړې. خو هغه نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پانتونو ته لتګ منع کړي وایي دینی زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو عصري زده کړې هم یوه جدي اړتیا ده او طالبان باید اجازه ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي اسلامي امارت غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي.
امارت اسلامي
امارت اسلامی چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقویې د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مصرف کوي ان شاء الله به خرج
می دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تیره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دیني زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شان سویته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تیر یو کال راهیسې له پوهنتون نه ګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې تر څنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنۍ عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د دوی له سلو ډیر کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن دا خبره پر ایکس پاڼه باندې کړې ده. په غزه کې جګړه د اکتوبر له اوومې پیل شوې چې پکې د وژل شوو شمېر د غزې د روغتیا وزارت په خبره له 20,000 کسانو اوښتی ده. پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې هم شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 240 نور د حماس لوري یرغمل نیول شوي. د غزې په اړه باندې ورستي جزئیات له فریدی سیال او رشید آشیبه سټوډیو کې ده. مهرباني
مننه ستانک صاحب. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه د دې سازمان 136 کارکوونکي وژل شوي دي. ګوتریش ویلي د کارکوونکو دا وژنه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري ده. ګوتریش د خبر نن د ډسمبر 23 پر خپل شبکې افغاني ټویټر کې کړی ده. هغه پیغام کې خپل درنوي د ملګرو ملتونو وژل شو کارکونکو او زورګونو هغونورو مرستندوی کارکونکو ته چې په غزه کې د ملکی خلکو د ملاتړ لپاره خپل ژوند په خطر کې چولې وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پیوبل پوسټ کې اوس لبیا د غزې په جګړه کې د اسرایلو پر کړنو نیوکه کړې ده. ګوتریش لیکلی د اسرایلو بریدونه په غزه کې د نننه د بشري مرستو د ویش پر وړاندې لوی خندونه رامنځته کوي. هغه ویلي د غزمنو بشري مرستو رسول لپاره په غزه کې امنیت او اړتیا ته چې کارکونکو په سولې کې کار وکړي. اسرائیلو په روسیو کې په محاصره شوی غزه کې د ویجاړون کې بشري وضعیت لامل د نړیوال فشار لاندې راغلی دی. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور لمخي لسورو جګړو په بخنې سره له څو ورځو کشمکشونو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د غزې په ترنګه کې د شاوخوا 2 میلیونو اړمن خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د امنیت شورا چې د ملګرو ملتونو تر ټولو ځواکمن ارګان دی پرته له دې چې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړي یو متن تصویب کړ چې ګوتریش یې تمه درلودله. د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو هغه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني برید وکړ. په هغې برید کې څه باندې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او یو شمېر حماس ډلې له ځان سره برمته په توګه غزې ته بیولل. اسرائیلو د دې برید په ځواب کې پر غزې بمباری پیل کړې. ایشوټډ پریس خبري اژانس پرون جمعه د غزې په ښار کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا چارواکو په حواله راپور کړی دی چې په دغه ښار کې د ملکي تلفاتو شمېر له 20000 اوښتی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا ونسان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله له دوکانونو د نویو جامو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي کله چې هوا سړه شي د ژمي ګرمې جامې د لیلامیلو مارکیټونو اخلي، خو ځین نور بیا وایي د لیلامیل بازارونو څخه هم د ګرمو جامو د پیرلو وس نه لري. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر لیلامي پلورونکي وایي ډیر خلک د جامو د اخیستو لپاره ورځي خو پیرلی نه شي، نو ځکه ډیر پلور نشته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ژمي موسم پر رسیدلو سره په افغانستان کې د بېوزله کورنیو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د بیلابیلو لاملونو له امله سږ کال د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د ژمي ګرمې جامې نسي اخیستلای. د کابل ښار اوسیدونکې د څلورو ماشومانو مور فرزانه وایي چې مېړه یې ناروغ دی او ماشومان یې په ژمي کې د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته په لیلامیو کې هم جامې واخلي.
وختي به مو څه توان و، کاروبار به صحیح و، یعنی کنوی ته مو څه نه رسېدل لیلامي مې اخیستل. اوس د سې زیاته د ما بچان د پښو بوټونه نه لري، جراب نه لري، 30 روپۍ قیمت ده، زه وس توان نه لرم. زه به لیلامي له چې نه واخلم یا به زه نوي کالي خپل اولادو ته له کومه واخلم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله وایي چې دا محل وزګار دی او د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سکهال د لیلامي جامو اخیستل هم ورته ګران دي.
پیلن کارون نشته ده، خپلم د بیروزګار يم او په دغه حالاتو کې د وړو روپۍ ګټل هم ډیر مشکل ده. نو کالیا غستل خو بیا پرې ده، نو وضعیتونه ډیر خراب دي. نو اوس په الحال هم دغه جمیره روان ده لیلاموس خرڅېږي، مونږ په الحال لا نه ده غستې ځکه وضعیت ډیر سخت خراب ده او یوازې مونږ نه دلته په سیمه کې ټول خلک هم دغه سرګردانه دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي بهار وایي چې په دغه ولایت کې د سږ کال شویو زلزلو دغه ولایت د ډیرو خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. هغې له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ډیری خلک د جامو د اخیستلو لپاره لیلامیو بازارونو ته ځي ځکه دوی نشي کولای له دوکانونو څخه قیمتي جامې واخلي.
شرایط اقتصادي هرات هم چندان خوب نیه و
د هرات خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. له زلزلو وروسته خلک لا بیو بس شول. د هرات خار په یو واټ کې د لیلامي او جامو بازار شته چې ډیر بیروبار دی پکې ځکه د لیلامي جامو کارول ډیر دي. مو کې هم کله نه کله کارو ځکه چې په مغازو کې د ګرمو او شمنی او جامو بیا ډیر لوړه ده.
قیمته خیلی بالایه.
د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې د لیلامي او دوکانونو شته چې ډیرې د سینمای پامیر او د افغانانو په سیمه کې دي چې خلک هر ورځ له دغو مارکیټونو څخه د اړتیا وړ جامې اخلي. خو د ژمي پر رسیدو سره خلک ورته نور هم راټولېږي او په سوړ ژمي کې د دوی بازار ښه تود وي. خو یو شمېر لیلامي پلورونکي شکایت کوي چې که څه هم د جامو د لیلام لپاره ډیر خلک راځي خو د دوی د پلور بازار د تیرو کلونو په پرتله ښه نه دی. یو له دوی عزیز الله ازادي راډیو ته وویل
سالهای گذشته که بود
په تیرو کلونو کې خلکو په ډیره خبه جامې اخیستي چې موږ ورته په 200 او 300 افغانۍ ویل هم اخیستلې شوې. اوس خلک نشي کولای چې په لاس شل او 300 افغانۍ وی هم نه شي اخیستلې. موږ هم خشره مالونه راوړو چې خلک یې د اخیستو وس ولري.
ډیری لیلامی جامې افغانستان ته له بیلابیلو هیوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه وارديږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس د ژمي موسم پیل شوی او خلک وایي چې په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده او ګرمو جامو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د کورنیو اقتصاد ډیر کمزوری شوی، بیکاري ډیره شوې او ډیرو خلکو د پیرلو توان له لاسه ورکړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د دې سازمانونو په راپورونو کې منعکس کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس دا ویره موجوده ده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په شړلو سره به دا شمېره نور هم زیاته شي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240. ستاسو لا پیغامونو
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پښتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرات ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاستیک شوې ده، زموږ خلک سړي شوي تر کابل کړلې، تر ولایت کړلې دي، خو هیڅ ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دا ځواني د امارات زمر سره وکي، د حکومت زمر سره دا ځواني وکي، د دولت سره چې وروره مرته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې اریان کړلي، د مساکلا به تبا تبا سي نکه غورښنا به چې کندوالې د مساکلا بم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بل دوه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکلا سترګرشه پسې دغه ډمبر مرته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سرک ډیر خراب دی، کندو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ منګ پخپل هم دغه د بټی کار کو، خو زیاتره د سي دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټی کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو بیچاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وته. نو دا اوس تاسو له میسج پریدم، اوس د پولیسو یو گاډی راغ او دغه بټی لره داخل شون، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده یو سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره لپاره طریقې کې د حکومت د لاري کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده دې د دغه مشکل خلک کی دوی باندې د تډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي، او د سی خلک بګشته دي چې هغه کو وطن لزین وغد لاري کوي مر سره نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ ارزه کې چیستې د انټرنیټ لاره واوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته
د خورون ریوال پروگرام WFP وای څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. د سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه لدی پروگرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو لمرستي هم مننه کړې. د WFP په خبره د امرستي په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. د دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډیر میندې دې ته مجبورې کړې چې په خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د ماليزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اسام سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړند پاتې. د پنځمې پرسپې وسلوال برید کې د پراګ په چارلس پانتون کې څوارلس کسان وژل شول او پنځه ویشت نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر ویت ریکو شان ویلي د چارلس پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دی په ډاګه کړې. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکووا په وژل شوو کې شامله ده. قربانیانو کې بهرني ادبا نشته خو په ټپیانو کې یو هالندی او دوه د متحده عربي اماراتو ادبا دي. د چارواکو په وینا برید کوونکی څلیرویشت کلن محصل و چې له ډزو وروسته ځان وژلی دی. په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوځ د پښتنو په ګډون په دې هیواد کې د میشتو لږکیو په وژنو نادرکه کولو او بشري جرمونو تورن کړی. د پی ټی ایم دا غړي د اروپا له بېلابېلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي وو. وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لږکۍ چې په دې هیواد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ او کې خور او لور ته د یغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ننګنی سي او غوډ خور هغه لمنه حق واخیست د سپین ننګي یم چې خور لمنه حق ورش خپل حق به لوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من اوردونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي بیا پلار غنې له هغه سره په عامه خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کورس هم اخیستلی شي.
په نتیجه کې د نارینه او خځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، وايي په دې وروستیو کې دا چې طالبان حکومت له دندې څخه لري کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. لامدې عمله اړه ده چې لورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وايي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه، هغه له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسنکی مریم هم وایي چې دا د ډیرای داسې کورنۍ شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هدا مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده، او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور اغله لمنه حق واخیسته، دا بې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو، موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. بل کثیر یو څوک لري خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډیر کولی شي په جماعتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې غلطه ختمون وسیږي، د خلکو تجمعات وي چې ښځې د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې کې هغه دغه د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې میرمنې د خاوه په جایداد کې دغه د حقوقو باندې څوک په لغړ باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نه ده چې ګواهي غادي د ورور لپاره بینه کې اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او غل سمز تر مخ کې دی سي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی سي. نو په دې اساس باندې کړي غیته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم مو سیاست و سي، هر اقل تر یو وهده پورې هغه تلې چې ژوند اقتصادي مشکلات ور باندې حل کېږي.
افغان لیکوال وګي امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی دی وای خله لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځي وی چې په څو لارو کې حیرانی وی.
خو چې د شتمن و دارایي و زمکه د شان د لوده ته باور وکړي چې دا جلکی چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نو دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیمات کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یو کتل او بل اخره ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی و او دوی ورته احترام درلودو، دوی ښځې و هغه چې مشوره وکړي نه باید دی واخلي، ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یې که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی، هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتي، هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخت ده واقعا، هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسیدلې د شتمن کورنۍ و، په دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ و. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څنګه شاعران پاتې شم؟ خدا نور خلک چې اوس بل شور و آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي؟ دوی دغه سی یو برخورد کوي او د دې پیسې دونه غي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق ورته ورکړي، دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې لپاره کار لازم دی، دې لپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی، سیستماتیک دی لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنان نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې
دی. حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یوه خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار موږ پورې د زمنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هیڅ نوع مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولهالته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بالغ واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته مونږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینهو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوع ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عواملو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه ته بڅ ویل ولري تاسو چې پستر ګوندې ویني چې یا خوري لوري احتیاج لري دغه وخت د چې باید مرسته وسره وسی حق ورکړل سي پرته له حق نه نور مالک مرسته وسره وسی مګر دوی نه کوي حال دا چې ویني پستر ګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایي
دا ډول کسانو ته ډیر خلار د استاسو د رسالول طریقه ده د مغلای مومان له طریقه او زین نور کم مشران چې دی چې هغه په عامه هوی کې وانډ لري بعد پوشي یو زین هغه دا دی چې دغه کم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي هغوی ډیر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دو ته ورکړل شوی ده دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چیرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکوي په هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نورې ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت یې داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي هغه سره د هغه لاس نیوی وشي نو د هغه حمایت وشي خو که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده دوی صله رحمي نه لري
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لري دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کوم خلکې چې دا متنفذین دي سپینګیري دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیري او څوک چې جرګه کوي یلي مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا بار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق ورکړي شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چوم چرا ورکو حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي هغوی عادل نه دي نو که عدالت خپل ځان لپاره غواړو د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شر نه یادي، دنیا له شر نه یادي، هر څه مذاکره چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې واقعي ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو طبقه نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابدیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
بله، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوري، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دي ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دي ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده، چې الله وایي ورکه او ته نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې، چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدارقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر، پلار خو لا چې د لور حقي، خپلار خلا ژوندۍ او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق کې نه ور کوي حصہ، یا خاون مثلا د خزه حصہ نه ور کوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصن ورن کی او ویس په مې تر نه. دا ټوله کبیره ګناه ده، الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده. لا يحل اكل مال امرئ الا بطيب من نفسه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه دا او دای خوري، نو دا ستره او کبیره ګناه ده، الله له دینه منی کړی دی. او دا حق خدای ورکړی، څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دم نه، بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور تن قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي، چې علامه معنی میراث واخیسته د پلاړه ډوکی واخیسته، نو دا نه د پلاړه ډوکی دی، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
زنه فلم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم ورسي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ولو قلت مراد
فجایلو فیصلو مزرا خفاد فجایلو فیصلو مزرا خفاد پترالو مکتبو مزرا خفاد پترالو مکتبو مزرا خفاد مزرا